ستړي مشه د اروپا له پراګا د مشال رادیو غږ د هوا په سپو در رسیدي. د روانې خبرونې کوربه موزه نجیب امیر یم. په دې خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه تازه راپورونه درته لرو. را سره تم شه راپورونه به وروسته اورئ، خو په سر کې د منور شاه نه د دې مهال خبر نورو.
اول د خبرونو سرټکی، تیر ماخام د بنو کډوالو کیمپ کې د امنیتي ځواکونو سره نښته کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله وخته ده. په کابل کې په افغان پارلیمان وسلوال برید شوی دی او اسلامي دولت وسلوالې ډلې د شام د تاریخي پالمیرا ښار یو شمیر ودانیو ته بارودي مواد ایښي. او اوس د خبرونو تفصیل. تیر ماخام د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې دوه کډوال وژل شوي او نه نور جوبل شوي دي. د دې پیښې په اړه د کډوالو یو مشر بیګام ماخام مشال ریډیو ته وویل،
په ګیټ پاس باندې رش کس وو، د دې ګیټ پاسې ټوټې کړې دي، به چاته جوړول نه والټا کول شي فل پوجونه تا دی. بیا چې لنګینا شي تر لوی د دینه غو فل د چې باندې نه بلا یونټ روغلا یې د دینه په وګل خاله کې ویشتل ارمی جراوا چولا دا خالق وی لوډ دی کنه دا د دې سره و پتو مړه پروت دی کنه هغه چې پوری تور باندې علاج او شي چرته علاج ممکن نه چي راغرا صحیح.
بلخوا د پوز د مطبوعاتي ادارې آی اس پی آر یو چارواکی نن مشال ریډیو ته ویل چې دوی د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. د یادونې وړ ده چې د تیر سبان د یو کال راهیسې د پاکستان پوز په شمالي وزیرستان کې د ازرب ازب په نامه پوزي عملیات شروع کړي او په نتیجه کې خواوشا لس لکه خلک د دغه سیمې نه بې کوره شوي چې زیاتره یې په بنو بکاخیل کډوالو کیمپ کې میشت دي. په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د سختې ګرمۍ له وجې د وجل شو کسانو شمیره 113 ته ورسېده. د صحت د محکمې د چارواکو په خبره د تیر خالي د ورځې راهیسې د جل وهلو له وجې په کراچۍ او سند صوبې په نورو برخو کې د محل په لسګونو نور کسان په هسپتالونو کې د علاج لپاره داخل دي. د موسمیاتو د محکمې چارواکي وایي چې په دغه ساحلي ښار کې درجه حرارت 15 سانتي ګریډ ریکارډ شوی چې د 1909 کال د ریکارډ شوي درجه حرارت 20 سانتي ګریډ نه صرف 2 درجه کم دی. چارواکو په عامو خلکو غږ کړی دی چې په کورونو کې دننه د پاتې شي. بلخوا د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړې ده چې راتلونکو څو ورځو کې به درجه حرارت کې کمی راشي. افغان چارواکي وایي نن غرمه په کابل کې د افغان پارلیمان په ودانۍ یو ځانمرګي او یو شمیر وسلوالو بریدونه کړي دي. د کابل د پولیسو ویان عبدالله کریمی ویلي چې یو کس د پارلیمان د ودانۍ مخې ته ځان والوزوه او نور وسلوالو چې د پارلیمان مخې ته په یوه بله ودانۍ کې پټ شوي دي د پارلیمان په ودانۍ ډزې شروع کړې. خو د کورنیو چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي ویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال په شا تمبولي او دا وخت په یوه ودانۍ کې د پولیسو په محاصره کې دي. امنیتي ځواکونه وایي د پارلیمان ټول غړي محفوظ دي. د وسلوالو طالبانو ویان د ذبیح الله مجاهد د دې برید ذمواري منلې ده. د مشال ریډیو په روانو خبرونو کې بعد د پیښې نور تفصیل تاسو سره شریک کړو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډیر زر به افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ بیرته واک واخلي. د دغه وزارت د عملیاتو د څانګې مشر جنرال افضل امان تیره ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دم افغان سرتیري کندوز ته رسیدلی دي.
یو لړ جدي او ځانګړو تدابیرو له مخې هغه سیمې چې دښمن قبضه کړي په یوې برخه کې مونږ هم پراته یو. یوازې یو څو نقطې د هغوی په لاس کې دي. انشاءالله په ډیر کم وخت کې به زموږ ځواکونه هلته ځای پر ځای شي.
په دې حال کې د پوځي چارو کارپوهان وایي چې په جګړه کې مخې ته تلل یا شاته تلل معمولي تاکتیک دی، خو هغه ولسوالۍ چې د سقوط له خطر سره مخ دي پکار دي چې د هغې د مخنیوي لپاره تدابیر وشي. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړی دي. د شام د بشري حقوقو د سار ټولنې چې مرکزی په لندن کې دی پرون وویل سمدستي سرګنده نه ده چې آیا د دې سختدریځي ډلې وسلوالو به چاودیدونکي مواد او ماینونه د دې 2000 کلن لرغونی ښار د ویجاړولو په مقصد ځای پر ځای کړی وي او که د حکومتي ځواکونو د مخنیوي لپاره. د دې ټولنې مشر رامي عبدالرحمن وایي چې حکومتي ځواکونو په دې ورستیو کې د دې خار لمنو ته اضافي پوځیان هم استولی دي. د په وینا پوځ به ښایي په سیمه کې د پوځي عملیاتو پلان لري. عبدالرحمن زیاته کړه حکومتي ځواکونو په تیرو درې ورځو کې د خار د استوګنې په سیمو هوایي حملې وکړې چې لږ تر لږه یولس کسان یې ووژل. تیره ورځ د جرمني یو عدالت د الجزیره ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدلو حکم ورکړی دی. د برلن د لوی عدالت یو ویان پرون وویل چې احمد منصور به تر راتلونکې هفتې د برخلیک تر روښانه کېدلو د ښار په یو جیل کې وي. الجزیره وایي چې منصور د دوه ورځې وړاندې د مصر د حکومت لخوا د ده د نیولو له حکم سره سم د برلن په تیګل هوایي ډګر کې په داسې حال کې ونیول شو چې غوښتل یې د قطر سرخار دوهې ته لاړ شي. یا ټلویزیون د جرمني د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دا خبریال په سمدستي ډول خوشی کړي. ویلي دي حکومتونو ته پکار دي چې د مصر د حکومت د مطبوعاتو د ځپلو په یوه وسیله کې برخه وانخلي. او بل خبر دا چې د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لارنت فیبس وایي معلومه نه ده چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه به په ټاکلي مهلت کې د جون دیرشمه نیټه ده هغې ته سرته ورسي او که څنګه. لوران فیبیس چې پرون په بیت المقدس کې خبرې کولې ویل چې موږ ته پکار دي په خپل اوسني دریځ کلک ودرېږو ځکه چې په کوم ځای موږ ولاړ یو په هغه مقام ټول شیان روښانه نه وي. دا تر دې دمه د مشال خبرونه. او اوس درته زمونږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
د پنډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپیا مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل دو روپې پنځه څلوېښت پیسې غستې کیږي او په یو سل دو روپې اویا پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل یو شپېته روپې لس پیسې او یو سل یو شپېته روپې پنځه دېرش پیسې. یو یورو په یو سل پنځه لس روپې لس پیسې او یو سل پنځه لس روپې پنځه دېرش پیسې. د سعودي عرب ریال په شپږویشت روپې لس اتیا پیسې او په اوویش روپې پنځه لس پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اوویش روپې پنځه شپېته پیسې او په اویش روپې لس اتیا پیسې. یو افغان په یو روپې یو اویا پیسې او یو روپې دوه اویا پیسې. او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپې دوه سوه شپږ اتیا اخیستل کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي چې سبا د نهې په ورځ به کوټه کې اسمان شین وي خو پېښور او بنو کې د برېښنا سره د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه پنځه دېرش او کم اتلس، پېښور او بنو کې به درې دېرش او پنځه ویشت درجې پورې وي.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو شپږ سوه ویش او د انټرنیټ تلارې په مشال رادیو ټکی کام باندې. په دې خبرونه کې اوري د بنو بکاخیل کیمپ پر کډوالو امنیتي ځواکونو ډزې کړې، مرګ ژوبلې هم ورړولې.
والته کابل شریف ټول فوجونه سره بیا سلینګینا سه ډېر لوی د دینه راو د چې باندې بلا یونټ روغلا یې د دینه په خپل خلک کې ویشتل.
پاکستان کې خلک ګرمۍ ورید کړل. په سن صبح کې یو سلو دیش کسان مړه شوي. په کابل کې د پارلمان مخې ته چاودنه شوي. روسته حال د خپل خبر یال نخلو. امریکا د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان ځنې کړنې ستایلې او پر ځنو یې سختې نیوکې کړې. پاکستان نا رجستر شو افغان کډوالو ته د کډوالۍ کارتونه ورکوي.
دغه لپاره زمونږ بیا افغانستان حکومت نه دا خواست دی چې هغه ولا پاسپورټس او ټریول ډاکومنټس ورکړي او په هغه پاسپورټس او ټریول ډاکومنټس باندې به دوی ته بیا ویزې ملاويږي.
او د مشال مرکه کې د بلوچستان د پخواني لومړي وزیر رئیسانی ترسکونی خبرې اوري.
ما ته امریکن امبیسیډر دا نور ډیپلوماټس چې راتله دلته چیف منسټر ټیل اس اباوت کوټا شورا. آی سېډ آی نو نثینګ اباوت کوټا شورا، آی کین اونلی ټیل یو اباوت کوټا شوربا.
تر پایا مو بدرګه کړه. د بنو په بکاخیل کیمپ کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ پرون نښته شوې او د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو په نتیجه کې دوه بې کوره شوي کسان مړه شوي او نهه نور ټپیان شوي دي. امنیتي سرچینې وایي ځواکونو هغه وخت ډزې وکړې کله چې احتجاج کوونکي کډوال د قابونه بهر شول. نور تفصیل زموږ همکار احمد الله په دې راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
د اف آر بنو په بکاخیل سیمه کې د شمالي وزیرستان متاثرینو لپاره جوړ کړی شوی کیمپ کې د احتجاج دوران د سکیورټی فورسز په ډزو دوه متاثرین مړه او نه جوبل شوی دي. بلخوانن سهر د دواړو وجلې شوي کسانو د جنازې منز ادا کړی شو. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال وایي چې تیر ماښام د گیټ پاس په معامله د متاثرینو او کیمپ انتظامیې ترمنځ خبرې واوړېدې. د کومې وروستو چې متاثرینو احتجاج شروع کړو او کیمپ انتظامیې په ضد یې نارې ووهلې. د پیښې په هکله ځایي فوجي چارواکو کو د نوم نخ پرولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په ناوخته راتللو ځینې متاثرین د کیمپ په مرکزی دروازه د تالاشۍ لپاره ودرولې شول. نو د بحث وروستو متاثرینو په احتجاج لاس پورې کړو او کاڼي یې وورول. نو سکیورټی چارواکو مظاهرین منتشر کولو لپاره د اوښکې بیاونکو ګیس استعمال وکړو. د شمالي وزیرستان یو مشر قسمت خان وزیر وایي چې د دې پیښې وروستو د کیمپ خلک دا غوښتنه کوي چې دوی د خپلو سیمو ته ولېږلی شي.
او د پنجرې ژوند او د جیل ژوند مونږ نشو ترولی. سخته سختي در باندې ګرمیم ده، اوبو مسالې هم شته، بجلی هم شته، د راشن هم شته. خو هغه د یوه کوي مطالبان نه کوي، صرف یوه مطالبه کوي چې مونږ زور کوي نه ځانه زده مونږ کوي څه یو.
د بشري حقونو لپاره کارکوونکي تنظیم هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان چارواکی شیر محمد خان وایي چې د متاثرینو خو د ملک د بقا لپاره قرباني ورکړې ده. نو حکومت له پکار دي چې خیالي وساتي، نه چې ظلم پرې وکړي.
دا د حکومت ذمہواري جوړیږي او د هغه ادارو چې هغې بین المللي طور مدې چې دا ذمه په سر اخیستې ده چې موږ به د دې بېکورو خلکو کفالت کوو، د هغې حفاظت به کوو او هغې له به د ژوند بنیادي ضرورتونه چې دی هغه ورکوو. نو زما په خیال چې د دې نه زیاته بشري حقونو سرغړونه خو بل څه نشي کېدی. چې یو سړی دې د کور هم ورک کړه، خپل مال بساط نه دې هم خلاص کړه، د خپل ماحول نه دې هم خلاص کړه، او بیا ستا په لاس کړې او ته بیا مدې داسې عمل ورسره کوې. نو زما په خیال چې دا خو ډېره زیاته ناوړه او غندنې پېښه ده.
د یادونې ده چې د تېر کال په جون میاشت کې حکومت په شمالي وزیرستان کې د ضرب عزب په نوم سره فوجي عملیات پیل کړل چې له وجې د لسو لکو نه زیاتو خلکو سیمې پرېښودې او محفوظو علاقو طرف ته کډې وکړې. دا دې هم یادوي چې د دې متاثرینو واپسي د روان کال مارچ میاشتې د 1:30 نیټې نه شروع کړې شوه او د حکومت د وینا تر مخه چې په لومړۍ مرحله کې بعد تحصیل سپینوام د 2000 نه زیاتې کورنۍ د راتلونکي میاشتې پورې خپلو سیمو ته لیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د بنو په بکاخیل کیمپ کې پر کډوالو په داسې حال کې ډزې شوې دي چې کډوال بیرته خپلو سیمو ته ستنېدل غواړي او وایي چې ګرمۍ د غلطه وارخطا کړې دي. هلته د پاکستان په ستر تجارتي ښار کراچۍ کې روغتیایي چارواکي وایي چې له تیرو دوه ورځو راهیسې سختې ګرمۍ تر دې دمه د کراچۍ په ګډون د سند په بیلابیلو برخو کې لږ تر لږه 130 کسان وژلي او ګڼ شمېر نور روغتونونو کې تدارملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت مرګونه دی او ښایي د مړو شمېره پورته شي. زموږ همکار ذبیح الله شفق له پېښوره راپور لري.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت یو شمېر نورې برخې له تېرو دوه ورځو راهیسې شدید ګرمۍ رانیولې چې په نتیجه کې په کراچۍ او د سند ایالت په تر پارکر او ټټا نومي سیمو کې لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کراچۍ ښار د روغتیایي چارواکو په وینا له شنبې ورځې راهیسې یوازې په کراچۍ کې د زیاتې ګرمۍ او حبس له امله لږ تر لږه 130 کسان وژل شوي او لسګونه نور دا مهال په بېلابېلو روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي چې د ډېرو روغتیایي حالت ښه نه دی. دوی وایي چې لا هم د کراچۍ ښار بېلابېلو روغتونونو ته د ګرمۍ له امله د بې هوښه شوو ناروغانو د راوړلو لړۍ دوام لري چې له امله یې د ښار په ټولو دولتي روغتونونو کې بیړنی وضعیت اعلان شوی دی. د کراچۍ ښار د جنات دولتي روغتون د بیړني حالت څانګې مشر ډاکټر سیمی جمالی د دوشنبه په شپه نه وخت له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې په تیرو 3 ساعتونو کې یوازې دوی په روغتون کې 50 کسان د ګرمۍ له امله مړ شوي او لسګونو نور د مهال د درملنې لاندې دي. روغتون ته د راوړونکو ناروغانو روغتیایي حالت ښه نه دی، خو موږ هڅه کوو چې د هغوی درملنه وکړو او وی ژغورو. تر دې دمه یوازې زموږ په روغتون کې 50 کسان ژوند له لاسه ورکړی او ګڼ شمېر نور تر درملنې لاندې دي چې د ډېر روغتیایي حالت مرګونه دی. د ډاکټر سیمی جمالی په وینا په وژل شوو کسانو کې زیاتره بوډاګان او مشران دي چې د شدید ګرمۍ او حبس له امله زړونه درېدلي دي. د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې د خبر پاڼې له مخې له 13 ورځو په کراچۍ کې زیاته ګرمي ده او د شنبې په ورځ تودوخې درجه 4.5 سانتي ګریډ ښودل شوې وه چې له 1909 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمي انګیرل کیږي. بلخوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې د برېښنا او اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې په دې اړه ګڼ شمېر کسان لارو کوڅو ته راوتلي او پراخ احتجاجونه او مظاهرې پیل کړي دي. په عین حال کې په کراچۍ کې د دې خیر ټول نه چارواکو رسنیو ته ویلي چې د یکشمې په ورځ د کراچۍ په بېلابېلو سیمو کې د اوبو او برېښنا د نشتوالي له امله د دې ادارې سرخانې ته تر 130 زیات مړي راوړل شوي او دا لړۍ لا دوام لري. په دې وروستیو کې د ګرمۍ له امله د خیبر پختونخوا په ګډون د پاکستان په ګډ شمېر سیمو کې د برېښنا د بندښت او پرچاوۍ لړۍ زیاته شوې چې په پایله کې د روژې په میاشت کې له غوسې او تشدد ته ډک لاریونونه شوي چې دا لړۍ لا دوام لري.
زبیح الله شفق تاسو د کراچۍ له ګرمۍ نه خبرولی. اوس د کابل د نن ورځې د چاودنو حال درکوو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د پارلمان ودانۍ ته نږدې د څو چاودنو راپورونه ورکوي، خو دوی د تلفاتو کره شمېره لږه شېبه وړاندې پورې نه وه ښکاره کړې. دا په داسې حال کې ده چې نن سهار شاوخوا ویل کېږي لس نیمې بجې د پارلمان د انګړ شاوخوا د څو چاودنو غږونه اورېدل شوي دي. نور حال له کابله د خپل همکار قسیم سولامل ناخلو. سولامل صاحب، وروستي معلومات څه دي؟
بله، وروستي معلومات چې موږ شیبه مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له ویان صدیق صدیقي سره خبرې وکړې، دوی ویل چې حمله پای ته رسېدلې ده وروسته تر یو نیم ساعته، او د ویل چې نه امنیتي ځواکونو ته او نه هم د افغانستان د پارلمان غړو ته په نننۍ حمله کې کوم تاوان یا مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او لکه څنګه چې تاسو ویل، دقیقا نن شاوخوا لس نیم بجې شاوخوا اووه کسان وسلوالو د افغانستان د پارلمان پر ودانۍ باندې حمله وکړه، او وروسته د پارلمان مخې ته په یوه نیم کاره ودانۍ کې ځای پر ځای شوله، او له هماغه ځای څخه د افغانستان د پارلمان ودانۍ باندې ډزې کولې. دقیقا حمله هغه وخت پیل شوله چې د افغانستان د دفاع وزارت کاندید معصوم ستانکزی د غونډې ته راغلی و، او غوښتل یې چې خپل کاري پروګرامونه د پارلمان غړو ته وړاندې کړي چې د ده له راتلو سره سم لومړۍ چاودنه د پارلمان مخې ته وسوله، وروسته بیا یو نیم ساعت د وسلوالو او د افغان ځواکونو ترمنځ ډزې وشولې. خو تازه معلومات دا دي چې د حمله پای ته رسېدلې، او په همدې سیمه کې د شاوخوا یولسو درنې چاودنې هم سوي دي، خو چارواکي وایي چې هیڅ تلفات چاته نه دي اوښتي په دې کې.
سولامل صاحب، دغه غونډه چې کېده به په هغې کې د افغانستان د دفاع وزارت نوی نوماند به ولسي جرګې ته پېژندل کېدو، دغه غونډه اخلال شوې ده. د ولسی جرګې د غونډې د بیا پیلېدو په اړه خو څه نه دي ویل شوي؟
د اوس لپاره د ولسی جرګې غړو په دې اړه نه دي ویلي چې دا غونډه به بیا کله پیلوي، ځکه چې تازه همدا څو شېبې مخکې راپورونه موږ ترلاسه کړل چې دا حمله پای ته ورسېدله، نشته پای ته رسېدلې، او ټول د پارلمان غړي او هغه خبریالان چې د نننۍ غونډې د خبري پوښښ لپاره عملته ورغلي وه، دوی د امنیتي ځواکونو لخوا د پارلمان له داخل څخه ایستل شوي دي په محفوظ شکل باندې. خو په دې اړه یې معلومات نه دي ورکړي چې دوی به د نننۍ غونډې بیا کله سره ترسره کوي.
او که په لنډه دا وایي چې د برید مسؤلیت چا قبول کړی؟
د برید مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی.
ډیره مننه قسیم سولاملو، زموږ همکار چې له کابل نه موږ ته تازه معلومات راکول.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر ایجنسی باډینا به کوره شوی خلک ګیله کوي چې پولیټیکل چارواکي د دوی اسناد په وخت نه جوړوي او تر اوږدې مودې ور باندې انتظار کوي. کډوال وایي د اسنادو د نشت له کبله دوی په سرکاري دفترونو کې خپل کارونه پر مخ نه شي وړي. فرهاد شینواره له سیمینار راپور لري.
د خیبر ایجنسی د باډینا به کوره شوی خلک وایي چې د پولیټیکل چارواکو په دفترونو کې د ګاډو د رجستریشن، شناختی کارت، د مسایل او نور مهم اسناد په اسانه نه جوړیږي، او په سلګونه خلک د دغو اسنادو د جوړولو نه بې برخې دي. په دې حکله د باډې سیمې او تن عادل رحمان پردی مشال ریډیو ته وایي
یو مشر صوبت خان پردی هم دغه ستونزه بیان کړه. وی ویل
آی ڈی پی شناختی کارڈ بھی نکاح نامہ تھا یا دو مسائل دا یا برتھ سرٹیفکیٹ یا بل نور محکموں نے چکم ویریفیکیشن هغه ټیسټ کول دي یا پاسپورټ ویریفیکیشن دی هغه بیا په هفتو هفتو په میاشتو میاشتو په دیوی سینټر کې د بابوګانو سره پرتې وي. د دې وجې نه د یو ډاک پسې تقریبا خلک 15 ځلې او شپږ ځلې ځي او راځي.
د باډې نه بې کوره شو خلکو د اسنادو د غستون زمو چې کله د یادې سیمې نه د کمی اسمبلۍ غړي ناصر خان پردي ته وړاندې کړه نو دوی وویل چې ما په دې باندې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ سره خبرې شوې دي او ډېر زر به په لیویز مرکز کې د باډې تحصیلدارانو ته وویل شي چې د خلکو دغه اسناد زر تر زره دستخط کړی. یاد دی وی چې د باډې نه د بدمنۍ او پوځي عملیاتو له امله په زرګونه خلک بې کوره شوي وو، خو اوس په دې وروستو کې دلته حکومتي واکمني قایمه شوې ده او د خلکو ستنېدل ورته پیل شوي دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د قبایلی سیمو د ځنګلونو د محکمې چارواکي وایي چې له پېښور او نورو سیمو نه تیرا ته بیرته ستانه شوي کډوال بې درېغه ځنګلونه وهي، خو دغه ستانه شوي خلک وایي حکومت له ښاري سیمو نه د دوی سیمې ته تعمیراتي مواد نه پرېږدي نو دوی اړ دي چې د خپلو کورنو د بیا جوړولو لپاره له ځنګلونو نه استفاده وکړي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع راپور جوړ کړ.
په تیرو څو میاشتو کې د خیبر قبایلي سیمې د تیرانا بې کوره شوي په زرګونو کورنۍ خپلو سیمو ته ستنې شوي دي. د ځایي چارواکو په خبره دغه ستنې شوي کورنۍ اوس د خپلو ورانو شوو کورنو د بیا ودانۍ لپاره په سیمه کې د ځنګلونو ونې وهي چې له وجې د سیمې چاپیریال ته سخت خطر پېښ شوی دی. د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټ د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي مشال ریډیو ته په دې اړه وویل.
کنسټرکشن سٹارٹ شوی دی نو دوی هلته کې دا مونږ چې ورته وایو برګا یا مونږ چې ورته وایو داسې کور کې له بره د چت کې چې برګا لګي یا د چت کې چې داسې کم دا مونږ ورته وایو دا بش ورته وایو دا لګي که نه نو دا دوی د خپل لوکل یوز دپاره داسې کټایي شروع کړې ده. دې نه مونږ خبر شوي مطالقه ډیپو ته مونږ ډېر سټریکټ نه ویلي دي چې تاسو ورشئ کسان هلته کې ولېږئ او د دې فوراً روکتام وکړئ.
خو د تیرا د باغ سیمې د یوې ستنې شوې کورنۍ یو ځوان واجد علي وایي چې نو خو سیمې ته ورته تعمیراتی سامانونو وړو اجازت شته او نو ولا د قبایلي سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې چارواکو کوم تعمیراتي سامانونه ورکړي دي نو مجبور دي چې د کورونو د بیا ودانۍ لپاره ځنګلونه ووهي.
د حکومت طرف نه موږ سره مرسته نه ویني موږ خاص هغه باندې داسې په ډګري باندې نشو کېناستلې نو موږ به خامخا خپل کور ځان له جوړو خلک ډېر سخت وځپلی شول کنه چې چا سره کوم څه وکړه نو هغه بالکل ورسره ختم شول نو خلکو سره داسې هغه نشته وسایل چې هغه دومره خرچه برداشت کړي نو بس مجبور نه
قبایلی سیمو د ځنګلونو د محکمې مشر حیات علي وایي چې قبایلی سیمو ته د بې کوره شوو کورنو د ستنولو په لړ کې د یادو سیمو د چاپیریال د خوندي کولو لپاره دا مهال یو جامع پلان ته ضرورت دی.
والا یا سوک چې دوی ډیل کوي او لغون ته کړه چې دا ریټرن پلان تیارېدو دوی لغون ته موږ د ځان سره کېنولی وی چېره تاسو موږ سره کېنئ ځکه چې دا خو یو انوارمنټ خبره ده انټرنیشنل خبره ده دا فارسٹ پروٹیکشن دا ټول انوائرمنٹ خو نن سبا انٹرنیشنل ٹاپک دی تو دی لگ دا سوچ فکر کړو چې هر دا کسان خو موږ لیګو مو خو لا نقد پی سی ور کو په دوی چې انته کې خپل ریهیبلیټیشن کینو دی بس استعمال هر چا کم من دین خبره دا چې دی بل ځنګل کټ کړي تو دا لگ دی په پاره باندې دا لگ کمزوري کړی دی چې موږ نوټس کینه دراوستي کنه موږ ورته بیا دا وایو چې ګوري کور جوړی جو خدا خو دې لم پکار دا وا چیر دا سړي لار شي ما خو 25000 روپے ور کړی دی او 25000 روپے به دا سړی چې برګا او دا سړی چې بش لګی دا چرته نه راوړي چرته نه راوړي کنه.
حیات علی زیاته کړه که د قبایلي سیمو د ځنګلونو له منځه وړو عمل ونه درېږي نو چاپیریال ته به ډېر زیان ورسي او په راتلونکو وختونو کې به په قبایلي سیمو کې د قدرتي افتونو خطر لا ډېر شي.
امریکا د تیر کال د ترهګریزو پیښو په اړه په خپل یو تازه راپور کې د ترهګرو د ځپلو لپاره د پاکستان ځینې ګامونه ستایلي دي. خدای هم ویلي چې د پاکستاني امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ او همکارۍ نه موجودیت له وجې ترهګر لا هم فعال دي. په راپور کې دا هم ویل شوي چې وسلوالې ډلې په آزاد مټ پیسې پیدا کوي او افغانستان سره پر ډیورنډ کرخه لا هم فعاله وسلوالې ډلې موجودې دي. په دې اړه نور تفصیل د څېړونکو نظرونه د بشیر ګواښ په راپور کې.
د امریکې د بهرنیو چارو وزارت د 2014 کال د ترهګریزو پیښو په اړه یو تازه خبر کړي رپورت کوي چې پاکستان په تیر کال کې د ترهګرو د ځپلو لپاره ځینې ډېر ښه ګامونه اخیستي دي. دو ورځې وړاندې خپر شوي رپورټ کې قبایلي سیمو کې روانو ضرب عذب عملیاتو کې د وسلوالو زور کمول او د ترهګرو د کنټرول لپاره د ځینو نوو جوړو شوو قوانینو یادونه شوې ده. خو په رپورټ کې همداراز ویل شوی چې افغانستان سره نږدې پر ډیورنډ کرښه لا هم وسلوال فعال دي او خپلې ترهګرۍ ته دوام ورکوي. د پاکستانی پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي که څه هم د تیر کال راهیسې د پاکستان پوز د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه اخیستي، خو ناکامي یې په دې کې وه چې طالب وسلوال یا افغانستان ته شړل شوي او یا هم کورمې ته تللي دي.
کورما کې خو یو افغانستان کابل ته ډېر نږدې پروز نوتری منګل او دغه علاقې چې کوم دي دا د شارټیسټ روټ دی کابل ته د پاکستان نه. کورما کې یو افراتفری دی، یو شیعه سنی، یو دغه جګړه شته دی. نو هغه د سنیان چې کوم دي نو هغې په دې باندې خپل قوت ګڼي که داسې کم چې کوم جهادي تنظیمونه دي هغه دلته راشي دی او بل کېدی شي پاکستان چشم پوشیم دی.
افغان چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې له هغه وروسته په افغانستان کې حمله ډېر شوي چې د پاکستان پوز قبایلي سیمو کې د تیر کال په جون میاشت کې پوځي عملیات پیل کړل. تیره هفته د پاکستانی پوز ویان جنرال آسم باجو وویل چې دوی افغانستان ته د وسلوالو د ور اوښتو خبرداری ورکړی و چې مخه یې ونیسي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو و دیر صافی وایي چې وسلوال په لوی لاس افغان خاورې ته ورړول شوي دي.
منګه د افغانستان د پاوج او مسلح قواو یقین نه راځي دا ډول سره. دوی هڅه غږېږي چې دغه اوس په نارت افغانستان کې فاریاب کې که بدخشان کې که کندوز کې که دا د داعش په نامه څوک راځي دا ټول د پاکستان نقشې دي او دا فرانټونه یې اوس د جنوبي او غربي سیمو د افغانستان نه نارت ته انتقال کړي.
د 2014 کال د ترهګرۍ په اړه د امریکې د بهرنیو چارو د وزارت په دې تازه رپورټ کې دا هم ویل شوی چې د پاکستان د امنیتي ادارو د ځینو ګامونو سربیره هم د وسلوالو لپاره د پیسو برابرول نه دي ودرېدلي. د پاکستاني پوځ پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وایي چې وسلوالو ته د پیسو د رسیدو مخنیوی ناممکن دی.
د بشیر ګواخ راپور ما اوریدو. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یا یونیسیر وایي چې د راتلونکي میاشتې یعنی د جولای نه به په پاکستان کې میشت نارجستر شو افغان کډوالو رجستریشن پایل شي او هغه کډوال چې د پی او آر کارتونه نه لري دوی دپاره دا یوه ښه موقعه ده چې دغه کارتونه ترلاسه کړي. احمدالله پی راپور لري.
د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان حکومت به د نادرا په مرسته د غیر رجسټرډ کډوالو رجسټریشن د راتلونکي میاشتې نه شروع کوي او هغه افغان کډوال چې پروف آف رجسټریشن یا پی او آر کارډونه نه لري لپاره دا یوه ښه موقع ده چې ځانونه راجستر کړي. د نوموړي وینا ده
اور واپس په افغانستان ته واستول شو. نو دا هغه افغانان رجسٹریشن دی هغه د پاره د پاکستان حکومت یو پروجیکټ شروع کړي په جولای کې. د حکومت د اعداد شمار مطابق تقریبا 9 میلیون افغانان دي دا هغه رجسٹریشن کیږي.
په سفان وزارت کې د افغان کډوالو لپاره چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب مشال ریډیو ته د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د رجسٹریشن په حق لوویل
چې کله دې ډاکومنټ شي نو بیا دې لپاره حل دا چې دا خو مهاجرین نه دي دا مایګرنټس دي. نو دې لپاره زموږ بیا افغانستان حکومت دا خواست دی چې هغه ولا پاسپورټس او ټریول ډاکومنټس ولا ورکی او په هغه پاسپورټس او ټریول ډاکومنټس باندې به دوی ته بیا ویزې ملاویږي.
مشال ریډیو چې کله د دنیا اسلم خان نه تپوس وکړو چې د ادارې د رجسټرډ افغان کډوالو په پاکستان کې د اسارتیا موده غزولو لړ کې د پاکستان حکومت سره څه خبرې اترې شوې دي نو په جواب کې نوموړی وایي
ډیسکشن روان دي لیکن فی الحال په دا حواله سره ډیسکشن نه دی روان چې کډوالو کې ایکسټینشن بیا ورکول شي په دې چې د پاکستان حکومت بالکل هم نه دی تیار چې یو سلرن د ایکسټینشن ورکړي. پاکستان حکومت په یو نوې ستراتیژي باندې کار کوي د افغانستان حکومت په ګډه باندې چې یو مستقل حل پیدا کړي.
د یادونې ده چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي او دې کډوالو ته ورکړی شوي پی او آر کارډونو موده به د روان کال تر اخیره پای ته رسي. احمدالله مشال ریډیو اسلام آباد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
اوریدونکو د سټوډیو د غړی ستن خی چې پیښور کې په درنګ سات کې یو نیمه بجه کیدونکې ده، په پوره یو نیمه بجه به تاسو ته منور شاه د دې مهال د خبرونو لنډیز باندې کوي.
تیر ماښام د بنو په بکاخیلو کډوالو کیمپ کې د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوي خلکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته کې دوه کسان وژل شوي او نهه نور ژوبل شوي. بلخوا د پوځ مطبوعاتي ادارې ISPR یو چارواکي نن مشال رډیو ته وویل چې دوی د دې پیښې په اړه معلومات نه لري. د یادونې وړ ده چې د تیر سباندې یو کال راهیسې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې د ضرب ازب په نوم پوځي عملیات کوي او په نتیجه کې خواوشا لس لکه خلک دغه سیمې نه بې کوره شوي چې زیاتره یې په بنو بکاخیل کیمپ کې میشت دي. په کراچۍ کې حکومتي چارواکي وایي چې تیر ورځ د سخت ګرمۍ له وجې د وژل شوو کسانو شمیره یو سل دیرشو ته ورسېده. د صحت د محکمې د چارواکو وینا ده چې په هسپتالونو کې هم ګڼ شمېر خلک د علاج لپاره داخل شوي دي، خو د موسمیاتو محکمې پیشنګوي کړې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې به درجه حرارت کم شي. افغان چارواکي وایي چې نن غرمه په کابل کې د افغان پارلمان په ودانۍ یو ځانمرګي او یو شمېر نورو وسلوالو برید کړی دی. د کابل د پولیسو ویان عبدالله کریمي ویلي چې یو کس د پارلمان ودانۍ مخې ته ځان بلوزو او نورو وسلوالو په پارلمان مخې ته یوه ودانۍ کې پټ شو او په پارلمان یې ډز شروع کړی. د وسلوالو طالبانو ویان د دې برید ذمواري منلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې ډیر ضربه به افغان ځواکونه د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ بیرته واک په خپل لاس کې واخلي. د دغه وزارت د عملیاتو د څانګې مشر جنرال افضل امان ویل چې د چاردرې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره تازه دم افغان پوځونه کندوز ته رسیدلي دي. د شام د بشري حقوقو کارکونکو وایي اسلامي دولت وسلوالۍ ډلې د پالمیرا د مرکزی ښار په تاریخي سیمه کې ماینونه او چاودونکي مواد پر ځای کړي دي. لندن میشته یادې ادارې ویل سمدستي ډول باندې معلومه نه ده چې دغه ښار د تباه کولو لپاره ماینونه ایښي او کنا د پوځ اثرات د جګړې لپاره. او تیر ورځ د جرمني عدالت د الجزیره ټلویزیون یو نیول شوی خبریال ته په حراست کې د پاتې کېدلو حکم ورکړی دی. د بلن دوی عدالت ویان تر وویل چې احمد منصور به تر راتلونکي اونۍ د د برخلیک تر روښانه کېدلو پورې د ښار په یو جیل کې وي.
منور شاه درته د دې مهال لنډ خبرونه وړاندې کول. اوس درته خدای نور ناصر مشال مرکه وړاندې کوي. او د نن ورځې په خبرونه کې د بلوچستان د پخواني لومړي وزیر نواب اسلم رئیسانی خبرې اوري.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د دې عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده.
قدر منور درکو په خبرونه د مشال مرکه کې مو بیا هم په کوټه کې خدای نور ناصر هر کله کوم. خبرونه د مشال مرکه دا ځل په کوټه کې د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر یا وزیر اعلی نواب اسلام رئیسانی صاحب سره کوو. نواب اسلام رئیسانی چې فورا 15 کاله د بلوچستان وزیر اعلی پاتې شوی، نموري سره به د کار او ژوند په اړه هم نن په خبرونه د مشال مرکه کې خبرې کوو. نواب اسلام رئیسانی صاحب، استاسو له ماشومتوب مرکه پیلو، که استاسو د ماشومتوب په حق لراتوي استاسو پیدایش چیرته شوی او تاسو اول تعلیم چیرته تر سره کړی؟
زما پیدایش د کوټ دی، ننس پنځوس کال پنځوس اول سکولینګ ما د ګرامر سکول سنت فرانسیس ګرامر سکول سما سکولینګ کړی. بیا ما میټریک اسلام آباد کې د سرګودا بورډ سما وکړه. بیا ما پولیټیکل ساينس کې سیاسيات کې ما ماسترز وکړه بلوچستان یونیورسيټي سره. بیا ما پولیس کې ملازمت وکړه. ڈی ایس پی ہوں بلوچستان ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ڈپٹی مینیجر ورکس فلورائڈ پروجیکٹ ہوں. ایز اے پاسکو کے ایز اے پرسیز آفیسر بس 87 کے اس ماں والد شہید سو بیاز دوی ماں اٹاکل جو ایز اے سردار بس اگر پس بیا مشاست
او اول واری تاسو پیپلز گوند جوائن که که تردی مخی بل ساتی
اول زد میر غزبش بیزن جو پارٹی و پاکستان نیشنل پارٹی اگر که شامل سلو بس بیا هغه پس بیا 94 کې د پیپلز پارټي اوسم د پیپلز پارټي روخو
هوسیه پیپلز پارټي
جو
او نواب صاحب راجو تاسو د وزیر اعلی توپ دا ورته چې تاسو وزیر اعلی ټاک و ټاکل شوی اوله پښتنه مې دا ده چې د وزیر اعلی او نو وزیر اعلی څه فرق سته کنه په وزیر اعلی توپ کې مزیه وي کنه
مزه استه لیکن کار اور بوجم ډیر دی دسه خلق وای چې موږ پرکس اند پریویلیجز د وزیر اعلی توپ خوند اخ لیکن قبل پهلو چې وګوري البته بوجم استه البته کارم زیات دی البته مطلب ذمہ داریاں ریسپانسبلټیز استه
تاسو پنځه کاله وزیر اعلی پات اسواست په دې پنځه کلنی داور کې تر ټولو لوی مشکل تاسو ته څه
یو خدا سیکټریانیزم شیا سنی والا مطلب دا مسله دا ډیر سیریس مسله وو مطلب دوم دا و چې د سلور شپته کسان کوالیشن ساتنګ نو بیا
او ټول منسترانو
نه ټول تقریبا یو سلویش دو سلویش منسترانو لیکن بیا مطلب د دوی سره د رواب د دوی کارونه ډېر مشکل شی وو پیپل یوز ټو آسک می دیٹ هاو ډو یو مینج سچ ا بگ کوالیشن آی سیډ اٹ از جسٹ لایک ا نیسٹ آف فالکنز مطلب دا عقاب بال کی زب نسم بل عقاب بال کی مطلب دا ایکسرسایز ما کول مطلب
بنن سبا نیمه حکومت ته څنګه ګوره ډاکټر مالک صاحب د دې وزیر اعلی دی ستاسو د په حکومت کې څه فرق دی
زه یې نسم بل لیکن مطلب اسما په حکومت کې اغه چې د پرویز مشرف لګسي وو هغه ما ختم کړ فور انستنس موږ اسما حکومت لیویز بال کړ اسما حکومت قاضي عدالتونه موږ بال کړ موږ د تیر مشرف حکومت لوکل ګورنمنت سیستم موږ چینج کړ موږ ایجوکیشن د تعلیم میدان کې یو یونیورسيټي لړلای د پاره یو یونیورسيټي د تربت د پاره ګیچ بیا درې میڈیکل کالجز بیا مطلب ایگریکلچر دپاره دریا ناڑی باندې دا سکس واٹر ڈسپرسل سٹرکچرز مو جوړ کړه دا حکومت هغه یوټیلایزیشن کیپاسټی دوغنی نه لري اوس پورې اوس دا
روان کال
دا روان کال کې اوس پورې دوی ځمخل 15% دوی فنڈز یوټیلایز کړي دي برای یو ټیکست میسج را لی موبایل فون باندې چې امکان دادی چې دوی 1.5 روپی سلیپ شي بیا وګورو مطلب اوس د دوی دوه نیم کال پات دی دا دوی چې 15 کال تیر کی بیا سره دا حکومت باندې خپل انالیسس خپل تجزیه پیش کی اوس قبل اس وخت سره اس سوال
نواب صاحب ستاسو په حکومت کې تاسو چې کله وزیر اعلی واست د ریکارډیک ستونزه مسله په هغه وخت کې هم ولا د دې ریکارډیک په اړه که تاسو راته وایئ چې ستاسو سره مرکزی حکومت یې هم د هغه وخت صدر یا وزیر اعظم د هغه رویه څنګه و او ما داسې اوریدل چې تاسو یو وخت کې زرداری صاحب او څوک داسې چې تاسو یو صدر درمن دسخت کول د ریکارډیک په اړه باندې تاسو لاغه محفل مو پریښه او جن تللی وي دا څنګه کیسه په دې کې راته وایئ موږ ورته کوته
د ریکارډیک اس ما حکومت سے جوڑ سو تقریبا دریم سلور میاشت تیتین کوپر کمپنی دخل ماتر علی چی ما بریف کی بیا ما ول قبل چی ما بریف کی زب اگریمنٹ ہوگو رو دا اگریمنٹ چی مطلب دا تیر حکومت اگریمنٹ کرو زب اگریمنٹ ہوگو بیا چی ما اگریمنٹ کا وہ قتل نو بیا اگریمنٹ کے 25% شیئرز گورنمنٹ بلوچستان تو دوی ورکڑی ہو اور 2% رویلٹی اور د دوی دا پلان و چې د لیکوډیکس ګوادر پورې او پایپ لاین دوی اچي اور کرش کوي سلری جوړي پمپ کوي بیري جاس کې اچي ګوادر کې بیا وړي چیر وړي اس بابا لیا بلوچستان مانی رول دا وایي چې دوی به اور دلته ریفاین کوي بیا ما دوی ته وایي چې خپل ریوایزډ پروپوزلز ماته راکړي بیا درې میاشت بس سیم پروپوزل بیا اس بابا باندې پریشر وو اس بابا باندې ڈپلومیٹک سرکل سے پریشر وو اس ما د پاریسیتین کوپر کمپنی خوا پریشر وو اس ما باندې د فیڈرل گورنمنٹ پریشر وو بیا یہ روز اس ما پرسنل سٹاف آفیسر ماتو وچ سنن ز پرویز راجا پرویز اشرف اور د فارمر پریزیڈنٹ آصف علی زرداری تدریس رس بوش میٹنگ تھی اور ماول څه ایجنډا ده زه ماته ویل چې د بلوچستان لا اینڈ آرڈر سچویشن ډسکس کړو ٹھیک دی اون ڈنر بیا زه ولاړم وو په چې بیا ته پریزیڈنسی کې ډېر ګاډی ماډی ولاړم بیا ما ولتا وای نن کاف لیگ ایم این ایز الفاخی ٹو جوائن دی فیڈرل کیبینٹ ٹھیک دی بیا زه ولاړم دوی چې او ټیکنګ سیمنی ختم شو بیا زه ولاړم ته لفټ څنګه کې یو صوفه پروتو زلته کښېناستم د نورو لاړی چای مای سمبوسه پکوړې مکوړې ریفریشمنټ بیا یو سلویش منټ پس یو سړی رالی وایز د پروټوکول آفیسر د پریزیڈنسی اور میٹنگ د پریزیڈنٹ ریزیڈینشل کوارٹرز کی ما ول ټیک دی بیا زه ولاړم هلته د ای ڈی سی دفتر څنګه کې مابین کې کوریډور دی اخوا یو کمره وو مو چې تلو د پریزیڈنٹ سره ملاقات یعنی دا د پریزیڈنشل کوارٹرز ولته مو چنسو زه چې ولاړم ڈی جی آئی ایس آئی ته ناستو جنرل ظہیر الاسلام ٹیبل باندھے دو پلاسٹک اگر فائل کورز یا فائل فولڈرز ہو اگر باندھے لکھ لیو ریکارڈک او ما ولید بیا ما ول ما جنرل ظہیر الاسلام ته ما ول ما پښتون وکړه چې ما ول اغه میټینګ دپاره چې زه راغلم ته ما اغه میټینګ دپاره راغلی دی ماته ویلي زه خو دا میټینګ دا ریکارډک میټینګ دپاره راغلی اول ما ته دا پیغام رسیدلی چې بلوچستان امن امان اور وای خبر نه خیر کاری ما خلی یو لس پنځلس منټ بعد د ای ڈی سی رالی وای مطلب راځي هلته سیټنګ روم کم ډایننګ روم ها دا زه هلته ورډم فاروق نائک منسٹر فور لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس ڈاکٹر آصف منسٹر فار پیٹرولیم اینڈ نیچرل ریسورسز بیا دا پریزیڈنٹ سیکرٹری جنرل سلمان فاروقی التناس یو بل سڑے دس کشن جیری ہو اگر مانا پہ جلدا اگر سوکھ بس باقی صدر رالی آصف علی زرداری اور راجہ پرویز اشرف پرائم منسٹر جس صدر سر پسندی کی گپ شپ کو بیا صدر پسندی کی شروع سو بیا بات ہوئی تھی یار اردو کے گپ کو چیتا
دویم سر کلاس
دویم سر کلاس ما تو ول ریکارڈک اب لگا سپریم کورٹ کی کیس چلی جی بیا دای ما تو ول چی تو ول اتیتین کوپر کمپنی سر تو ول نیگوشیشن دکھے مامل زکوم لیکن زی ٹیکنیکل سڑے نے مطلب زیو ٹیم جوڑوں اکے درے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس اس لیگل ٹیم مائننگ ایکسپرٹس ڈاکٹر سمر مبارک من تو بکشن تو سر خبر کی ماول نہ لیکن تے ما تو چ تو وس فیصلہ کو ماول ز اختیار نہ لرم وے ول تے چیف منسٹر دی ماول ز اختیار دیس نہ لرم چ اس ما کیبنٹ دی بیا بلوچستان کوپریٹ گولڈ پروجیکٹ گورننگ باڈی دی بیا آرمی چیف جنرل کیانی مطلب دا گیر دوران کی اسما ډیر سپورٹ اکڑی ماول ز اگر پوری دوی په اعتماد کې نه هم ز اتھارٹی نه لرم آئی ڈونٹ ہیو دی اتھارٹی بس بیا ماتول چې شل ارب روپی پینلٹی ول بی امپوزڈ آن یو ڈاکٹر آصف ویل اٹ از ناٹ 20 اٹ از اونلی 2 بلین روپیز لیکن ماں تو معلوم چھ مطلب اس بار کیس مضبوط ہو ہم سپریم کورٹ کے ہم ایکسٹ کے انٹرنیشنل چیمبر آف کامرس کے بس دا کی بیا ای ڈی سی رالی وائی ڈوڈی تیار دی مڑی بیا آصف علی زرداری ماں تو رسانی وی ہیو ٹو سٹ آن دا ڈائننگ ٹیبل اینڈ ہیو دا میٹر ریزالوڈ ونس اینڈ فار آل آئی سیڈ آئی ڈونٹ ہیو دا اتھارٹی
اگر ویل چھ ڈوڈی وانی مدد ارس مسئلہ حل کرے اور کہے بیدا شے اس ماول
زختار ڈالر بیا ما تو تراس ڈوڈی ہوکا ما بل بل جائے انوائٹیڈ بس زب یا ولانم بس زب یا کیمبرج کیوں دا دماکو سو دا علمدار روڈ والا بس اس ما گورنمنٹ سسپینڈ سو بس اس ما سر نور اس ما سٹاف اس ما مینو دو پاکستان تر آلی زفات سنم دبائی کی بس اس با دا پیپلز پارٹی بیسک ممبر شپ سسپینڈ دوی اکڑا دا درے میں اس کے آٹومیٹکلی میری وائف سو اس دا کوپر ان گولڈ والا معاملہ اس دا موجودہ حکومت لاس کے دی دوی خرسائی دوی حفاظت ہی کئی دوی مائننگ کئی دوی نہ کئی ناو ائی ایم ا فری مین
صحیح کوکی ساسو د حکومت ختم دلو یو لو یا وجہ د غدر ریکارڈک سودا نہ کول هم
او ریکارڈک مو اور گوادر پورٹ مو
شګه گوادر پورٹ کی بات مسئلہ وا
گوادر پورٹ کی ما اغه وخت چې ما حکومت جوړ شو دا پرویز مشرف زمان کې گوادر پورٹ پورٹ سنگاپور اتھارٹی ته ورکې ورسې پیاز ما جدوجدو ما د پورٹ سنگاپور اتھارٹی سے ما خلاص کړ گوادر پورٹ پیاز ما دا ڈیمانډو چې د گوادر پورٹ انتظامی کنٹرول گورنمنٹ بلوچستان ته ورکې ورسې
پروینشل گورنمنٹ سره بھائی
یس پروینشل گورنمنٹ بیا فیڈرل کیبینٹ کې مطلب یو د ایجنډا باندې یو آئٹم وو چې د بلوچستان وزیر اعلی د گوادر پورٹ اتھارٹی چیئرمین لیجسلیشن د پاره دوی ما خالی یو بل جوړ کړ بیا غو د سپات شو مطلب دا اسپیشلی دا د دوشا گوادر اور ریکوډیک
صحیح او بلوچستان له افغانستان سره له ایران سره پولې لري بارډر لري که څه هم صوبایي حکومت خو په مرکزي سطح باندې دوی سره کم چې تعلقات یې ښه او بد هغه کوي خو بیا هم د وزیر اعلی په حیث باندې تاسو ته کله داسې څه ویل شوي چې له دوی سره ښه تعلقات بد تعلقات څه داسې درته ویل کېده کنه؟
نه نه مرکزي حکومت ما ته کتن دا نه ویل چې بد تعلقات یې ښه تعلقات لیکن اسما همیشه دا وینا حکومت چې د همسایو سره ښه تعلقات وساته
مرکزی حکومت لډیر وخت داسې وایي چې په بلوچستان کې کوم بلوچ بیلتون غشتون کې دی بلوچ ملټنس دی وایي چې هند او را د هندستان د استخباراتو اداره یا د چاغه فاندینګ کوي هغه ورته پیسې ورکوي تاسو 15 کال وزیر اعلی توب وکړ دا سی کوم شواهد تاسو ته پلاس درغله چې هغه سی وو
نه مطلب دغه شواهد ما سره نه وو مام ابریدل د دوی سره
د چاته د ارمی سره هوڅ
مطلب ارمی سره انټيليجنس ایجنسی سره فدرل ګورنمنت سره لیکن مطلب اس ما سره دغه اس شواهد نه وو
دغه د بلوچستان مسله تاسو خو 15 کال تیر کړو وړ راځه په اس باندې حواریدل څنګه سی که تاسو خپل ذاتی نشو
زه یو عجب خبر کوم د خلق سر نه خلاصي چې د خلق دا خیال دي چې زه دا خبر په لیوانټوب کې کوم زه وایم چې د کشمیر مسله حل کوه ډېر مسائل به حل شي
صحیح
موږ د شیشه کور کې اوسېجو څه چې د بلچا کور باندې ډبر تسه نو بیا هم کوي دا د کشمیر مسله حل کړه دا چې موږ ډیفنس باندې موږ ارباو ډالر مصرف کوو دا سوشل سیکټر باندې انویسٹ کړه فار انسټنس مطلب های ویز اسٹا ایگریکلچر اسٹا ایریگیشن اسٹا ایجوکیشن ہیلتھ سروسز لوکل گورنمنٹ دا دا فیس آف دس کنٹری ول چینج فار گڈ دس از ہاؤ آئی ٹیک اٹ خلق مت ہوئے کشمیر کا پاکستان بلوچستان کے مسئلے کے ساتھ کہنا یو نو اٹ از اٹ از ٹٹ فار ٹٹ
نواب صاحب پنځه کال تاسو د دې صوبې مالک واست یو قسم کړه
مالک الله
بیا هم وزیر اعلی تاسو وي دلته د کوټه شورا خبرې کړي دلته د افغاني طالبانو خبرې کړي تاسو تر کومه ځایه په دې باندې معلومات لرل چې آیا واقعي هم دلته وکنه
ما ته امریکن امباسډر د نور ډیپلوماټس چې راتله دلته بریټیش های کمشنر چیف منسټر ټیل اس اباوت کوټه شورا آی سېډ آی نو نثینګ اباوت کوټه شورا آی کین اونلی tell you about quota shorba
تاسو بخلید شوربا ول تاسو زه شوربا در شو ولې سب خو بیا هم تاسو ته مالاسي یو مرکه کې وردل چې تاسو داسې ویل چې په افغاني طالبانو باندې به کار نه لري غوې ته بلج داسې آزاد فضا ورته ورکوي په صوبه کې
یو طالبان دی یو سوشل ډیموکراټس دی یو لیفټس دی یو رائټس دی بوشګرد ورونی بیا د کندهار څخه د غزنی څخه یا د خراسان څخه پښتون دلته راځي دا خو اته شپې ته کال څخه راځي دا خو زراو کال څخه دلته کاخران پروتي دلته بغلزی پروتي دلته مندوخیل پروتي د سیبه اخوام پروتي دوی زی راځي لکه ما ول چې د دوی سره کار بدره دوی راځي زموږ دوستان دي عزیزان دي دوی سره کار مله دوی چې خپل خاور باندې دوی جنگ کوي یا دوی جهاد کوي یا دوی د انویډرز خلاف دوی د ټوپکان پور کوي هغه د دوی کار دی لیکن دلته چې راځي د دوی سره کار مل لري مطلب دا زما انډرسټینډینګ وو
خبرونه هم رالو تاسو هم یو وخت داسو بیان ورکړی وو که زه غلط نه یم تاسو ما صحیح کړی چې دلته دوه حکومت دی معنی
یو اف سی دی
یو پروینشل صوبایي حکومت دی ستاسو سره څومره اختیار وو ډېر اختیار تاسو سره وو که له دوی سره وو
نه مطلب د صوبایي حکومت سره اختیار وو بالکل لیکن اگر فرنٹیر کور چې خپل اختیار استعمالول بیا د ماسه پښتون نه کول دوی خپل مرضی سره کول لیکن د صوبایي حکومت خپل کارو د دوی خپل کارو
د نواب صاحب شیعه په پاکستان کې په نورو سیمو کې به خې زیات دي کنه شیعه مسلک مسلمانان په بلوچستان کې ولې د دوی په خلاف باندې دغه بریدونه وسو او بیا خاص کر ستاسو په حکومت کې بیخې زیات وو اوس هغه سې نه دي د دې وجه څه شوه
د دې ما چې ریسرچ کړی دی د 9/11 پس د امریکن یا د نیټو یا امریکن مطلب انویژن وسو حمله وسو افغانستان باندې دا خلک په فرا کې او لشکرګاه کې او په کندهار کې دا القاعده خلکو یو سو ولاړی توره بورته شمال ته ولاړی یو سو دلته بلوچستان کې رالی یو سو صوبه پښتونخوا کې نو یو ماسټر مایند د سو کولډ ماسټر مایند آف 9/11 واز خالد شیخ محمود
بالکل
خالد شیخ محمود فرا کې وو د فرا سه کندهار څخه کوټ ته رالی دلته پناه اخیستی وو پټو بیا دغه ځای سه خالد شیخ محمود ولاړی کراچی ته د خالد شیخ محمود د اکټیویټیز انټیلیجنس ایجنسیز ته معلوم شو
تا ته معلوم او هغه وخت کنه
نه ماته معلوم نو ماته
بیا بعد کې وویل شو
هو بیا د کراچی څخه خالد شیخ محمود بیا دلته رالی
کوټه
مطلب دلته پټو د خالد شیخ محمود مور چي دی بلوچستان بیا دغه ځای سه چې خالد شیخ محمود ولاړی پنڈی ته بیا ازما انفورمیشن مطابق بیا هزارګان مخبري وکړه چې خالد شیخ محمود پنڈی کې تللی دی بیا د پنڈی څخه گرفتار شو هلته یو د جماعت اسلامي سړی وو د دې کور کې پټو بس هغه پس بیا القاعده اکټیو شو د دوی خلاف اوس ما همیشه ما کوشش کول چې دا شیعه سنی والا دا معاملہ یعنی باید شي ختم شي ما سیکیورټی ایجنسیز د پاره خمام مطلب ڈائریکٹیوز اور میٹنگز ہر وقت مقبول فورٹ نائٹلی ماں میٹنگز قبل لیکن خلق وائی چھ مطلب غلطی از ماں ہوں لیکن دائز ماں کار نہوں چھ دو بٹیلین اسکران باخم زب گشت کم گشت چیف ایگزیکٹیو کار نہ دی دا خود پولیس کار دی
ایف سی کار دی
مجھ کوشش قبل چھ مطلب دا شیان کنٹرول کو ختم کو بس اللہ امر دا چھ خوش پور روان دا دا معاملے خوش پور روان دا تقریبا اس باخل پنجم روز دی دته یو بس اډه کې یو
پرایوټ کسانی وشتل
دوه کسانی درې کسانی وشتل دا خو دا معاملے خو اس پنجاب کې شروع دي اسلام آباد کې شروع دي کیپیټل ٹیریټری کې دا راول پنڈی کې دا پشاور کې دا هر ځای دا معاملے شروع دي نه
صحیح
بد قسمتی ده
نواب صاحب په اوس وخت کې دغه د گوادر کاشغر لارا دا یو لوی مهم مسله ده په بلوچستان کې د بلوچستان څخه او د خیبر پښتونخوا له سیمه څخه وایي چې پنجاب واړول خپلې سیمې ته تاسو دې ته څنګه ګوري آیا دا باید چې دلته په دې لاره باندې راسي او که یا هم هلته ولاړه سي
نه زه اسما رائے بالکل سپا د سپینر رائے لرم چې دا د گوادر څخه تربت وشاب پنجگور بیسیبا اور دیسے منگشر تام مستم دیسے جوب دانسر اور دیسے تانکو دیرہ اسماعیل خان اور دیسے اولاد سی اگر چھے دا موجودہ مرکز حکومت غواڑیا اگر خوبیا دیر لیر پریوزینا دا چھے بلکو دا گزائی سے چھے دا سرویسی ہوئی ہو لکه چې مطلب موږ د بلوچستان او د صوبه پښتونخوا خلک خواهش ده موږ د دوی سره ولاړ یو
پنجاب یې ولې خپلې خوا ته اړوي
هغه بیا زه چې ولاړم پنجاب ته، بیا د پنجابیان پښتون قوم چې دوی ولې
صحیح نواب صاحب ستاسو په وزیر اعلی توب کې تاسو ډېرې داسې خبرې ټوکې وکړې چې هغه ډېرې مشهورې سوې، ډګري ډګري وته چاهې اصلي او نکلي، او تاسو داسې نور هم ډېرې خبرې وکړې، دا ولې تاسو داسې کوله؟ که نه حاجې د خلکو د خوشحالۍ لپاره مو کول، که څنګه که مو د نورو مسلو ځان اخوا ته کول؟
نه نه، مطلب هغه ما چې هر څنګه چې ما ټوکې کول، لیکن مسایل خو بیا هم ما دپاره پروت و، نه بس ما خپل گپ شپ کول، زه خو زه ځان خوشحال ساتم
صحیح،
اور ڈگری ڈگری ہوتی ہے اس لیے نکلی، بیا ما دام ڈگری ڈگری ہوتی ہے تھرمامیٹر کے ہو یا یونیورسٹی کی ہو، بیا آخری شپو کہ ما تو ول چھ آپ کا مستقبل کا سیاسی لائبل کیا ہوگا، ما ول ابھی میں پاکستانی سیاست سے میں نسوار بیچو تو بہتر ہے
او نواب صاحب تاسو یو وخت داسې وویل چې تاسو کله وزیر اعلی اوس، بیا به خلک درته راتلی، بیا به جانۍ خوب لیدلی و، که څنګه دغه کیسه دا زموږ اورېدونکو ته ورکړه، اوس خلک درته راځي که نه؟
نه، موخه خلک به راغلي چې جانۍ خوب لیدلی دي، ته سپین آس باندې سپورې سپین لونګۍ دي تړلې دي، مطلب اوس هیڅوک ماته ناراض دي چې جانۍ خوب لیدلی دي، ته خر باندې سپورې تور لونګۍ دي تړلې دي.
نواب صاحب ډېره ډېره مننه. اخیری یو پیغام که د بلوچستان اوسیدونکو ته پښتنو ته بلوچ ته دلته ورکوئ.
پښتون بلوچستان یو بل عزیزان دی، موږ د زراو کال څخه په یو علاقه کې پروت یو، موږ عزیزان قریبان یو، زموږ مابین کې هیڅ داسې مسله نه ده چې آخوا یا داخوا خپل د سیاسي مفادات لپاره نعره بازی کوي، د موږ عزیزان قریبان یو، هیڅ مسله نه ده. زه بلوچ یم، زه خپل سیمه کې آباد یم، ته پښتون یې، ته خپل سیمه کې آباد یې، ته خپل علاقه کې سیاست کوې، ته خپل علاقه کې، زه خپل علاقه کې کرم خروم، ته خپل علاقه کې کری خورم. داسې دا چې بلوچ خوا او پښتون خوا دا فلان چې سیاسي مفادات لپاره ناری بازی یاد آکی اگر اس حقیقت ددی
دیر دیر منن نواب صاحب کون مونا
مہربانی خوشحال اس مہربانی دیر منن
گل سنگ لگے درزم حال کرنا پستم خدا خالی باسا نصر آوڑ خدا خالی باسا نصر آوڑ شونډه دریغ دی ګل څنګه دې درځم حال در نه پښتم لکه سر ګل چې د سبا شمال وهې لکه سر ګل چې د سبا شمال وهې ګل څنګه دې درځم حال در نه پښتم تا د سر پاسر سراو سنگل دی درزم حال در نہ پختم شد پیزو سر پہ اڑ جمین شد پیزو سر پہ اڑ جمین گل سنگل دی درزم حال در نہ پختم تاب خالی بازار نسرا اوڑ تاب خالی بازار نسرا سنگل دی درزم حال در نہ پختم دشت غلام بستا لمن بوئیں دشت غلام بستا لمن بوئیں گل څنګه درځم حال را پښتو کاغه خالي پاسه مسراو دې